په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو د هیلې وړانګې ډرامې ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کو په تور هم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیساتو ځواکونو له پرونۍ جګړې وروسته پاکستان دغه لاره انتړلې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي تر اوسه د پرونۍ وسلوالې شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسؤلانې د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تورخم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت څلور پوله ساتي په پرونۍ شخړه کې وژل شوي، خو د طالبانو رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. تورخم کې د پاکستان د کمیسارۍ یو مسؤل بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي له خبريال سره خپل خواته د دو کسانو د ټپیکې دو خبره کړې ده. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان په ویب پاڼه خبره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پرلپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي موادو او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. د خبر پاڼې له مخې افغان کورنۍ او په ځانګړي توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا سلنه ماشومان ویلي د تیر کال پرتله خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان ویلي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو خیریه ټولنو ویلي چې له افغانستان سره بشري مرستې کمې شوي او د اړمنو کسانو د پوښښ ساحه محدود شویده. د تحریک طالبان پاکستان د لزګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوي دي. رسنیو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه د افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د ځینو پاکستانیو سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د موضوع د حساسیت له کبله هویت یې وبښې نه دی په ډاګه شوی، ویلي چې وسلوالو د پاکستان د ځواکونو پر دو پوستو بریدونه کړي دي. فرانس پرس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفینو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبرې له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښېدلې دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببر سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه وینا اعلان شوی سفر اوکراین ته لاړ او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې وه چې اوکراین د روسیې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور ډیر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوس مهال جنګي جنایتونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورتي لیکوایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون ویل دی هیله مند دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه چې دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوال کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له شپږویشتمې نه د اګست تر یولسمې پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. په دې ورستیو کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل ته ولاړل، یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د برېټانیا د علماو یو پلاوی. د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو تر څو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي. دا چې د دغو سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو. خو راځئ خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس 100 متره ته اوبه رسېدلې دي، په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. باید طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وشي، باید مخنیوی وشي. دلته برمې ویل کېږي او بې حده اوبه ځینې راکښل کول کېږي. باید دا غږ دې واوري او ازادي راډیو سره دا هیله لرم چې زما پیغام دې نشر کړي. دلته سخت کمې د اوبو سره روان دي او برمې ډېرې ویل کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نسیمین اوالم د کندهار ولایت تسمن وردګ کلسوالین تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واوړي. کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دغې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي، ځکه دلته خلک په یوه او بله بانایش کوي، په یوه او بله نمایش کوي، پیسې ځینې اخلي، زیروي یې ان پرداج عزت یې هم لوټیږي. پر دې دروازه باندې پاکستاني چارواکي پیسې نه اخلي. دلته لغیان شته چې هغه پیسې هم ځینې غواړي او وروسته قانوني اسناد ویمر تاسو قانوني اسناد جوړو بيخي هیڅ هم نه ورکي. خلک ډېر زیری، خلک ډېر نفسنګ کوي. کوشش دی هغه مسافرونه وکړي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي. چې قانوني اسناد نه لري باید حیران نشي، ځکه دلته ډېر زیری چې خلک نیول کېږي په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بیا تر واپس راغړي.
سلامونه عزت الله پاینم له ایران. تاسو ټول ته د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وایم. الله دې څخه جوړ او روغ وي. د کرکټ پورټ مې هیله ده چې د رحمت شاه په ځای باندې باید بل څوک ته غوښتنه انتخاب کړي. اکرام علي خیل مثلا د غسر وخت کوم وخت لا لنډ سره بازی کړي د بیا د ښه بازی موږ نه دلدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکون کو لیدونکو ته سلامونه نه کیلی وړاندې کوم. تفیدیانه فرا ولا ته خبر کوم. ما ویل درته وړاند کال څخه درته د دبليو سی موسیه راډیو مرسته توزیع درای وکړو، سروي وکړو، نو بیا یو میاشت بعد زنګ وای ورولو او نفر دې 2000 افغانۍ راکړي. نو بیا دا پروش کال لیت نو بیا شش کال هغه ورځ دی څومره مخه زنګونه کوم شمیرې چې ورسره زنګونه ورول نو راسته چې دلته پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای او شوی ورول نو هغه چې ورول دا غس زری واخستل نو کوم شی نه و. نو بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو سی د مسجد د کوم څه هم دا هله ده چې موږ دې شی راول د ډیر به وزله خلک دې شی نه لري.
سلامونه اونګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان کې شته سوې، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارت څخه مغوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوري د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دین زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنګه سکشته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه سکسانو مخه ونیسي.
من همیشه نور سواری که اصارت انتنا نست نده اصارت خالی چکره دا دورتو شراک دا وشتونه نشتیه دمی ترمدارنو چه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خوشاله شوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیارانو ډیره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دای ختم کړه. خو دې باندې شکر الحمدلله وای دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 50 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندو له لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو. نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 50 کاله 60 کاله ټوټل پوره کیږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همدغسې خوږو پرېکړو ته غاړه کیږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي. په خاص طور حاجي محمد جان مرکز ګردی د تیری د پښتیا د ولایت یو کامی پینګیری.
سلام علیکم سال نشه بخیر از خیریت تیزدار ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې موږ دا بعضې افغانان چې دي د یاران د کارګري اویزې لري اوس یاران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورغلم یارات ته زما خپل پاسپورټ د فاریاب دی دا چا مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د یارات نه وي وایي غورزه خپل مربوطه ولایت هغه یې ورسوي یارات ته وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په یارات کې پرته ده یا د جلال آباد یې مثلا دوی ورسي بل ځای یا د کندهار یې بل ځای ورسي دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات کې پرته ده یا په کابل کې پرته ده هغه هم د هغه ځای چې ورسي بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شې. دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ هر کنسولګری چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیسټم ما د امارات څخه دا هیله ده چې بسره په مخه یې وروکړي. ما 10,000 روپۍ پور کړې ولاړم پاسپورټ مې جوړ کړی راغلم یارات ته د یاراته څخه ولاړ شم مزار ته مزار ته چې ورنم ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شې یارات ته درېیم وار بیا راغلم یارات ته یارات هم ویزه رانه کړه بېرته دغسې روپۍ مصرف شو کور ته راغلم. نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي د جمهوریت په وخت برکن چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه باندې کړي دا کومه لار ده. بس دغه که د لوکونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکه کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ زر د سره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه بیخي کمزوري دي. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ او ګران هم دی. نیټ ګران هم دی په دغه اړه یو اقدام پورې.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستي در په دره کړي. وروره خدای دې وشي زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلې مې قبولې کړي. محترمه دغه زموږ د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د سینګردي د سیمې څخه دغه پیغام پرېږدم. دغه د سینګردي په سیمه کې محترمه موږ د یوې لویې ستونزې سره لاس و ګرېوان یو چې هغه د افغان بې سیم د شبکو کمزوری فعالیت دی. ډېر ورسره په ستونزه کې محترمه کمزوری فعالیت لري داسې چې ډېر ضروري کار مو سي. ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساعتو مزل کوو ځو د سیستاني و سیمې ته د بیا لوی شاګۍ ته پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې پر پیش کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام لرم. په دغه دی نو کوم مسجد دی نصیب په نامه ده په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي. موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
آزادی راډیو کارکون ټول تا سلام باد سلام دا پیغام تا سپریدم چې دا جلال آباد په 212 سوال یې سخت بارانونه کبل ډیر کورونا ځان منشي دي جل مرستو غاړو مون ډیر تخریب شوی دیوال نن کول دي دلې ز کورونا ډن وړالي وبونه تاسو نه دا بشری مرستو غختنه او جل مرستو ورسوي.
رحمان رحمان ہلمند ولایت سر پتماس کیما پیغام نشر سے ہلمند جدا پوس فلا نام نہیں جاتی اللہ شروع جی بس دکور پٹر گاٹ نے نور دکور شان اللہ کرسن جی رسوی تقریباً خالق وجن مگر معلومات طالبان حکومت نے دا پیغام دے چدا تو پورا جدی تاؤن سے
آزادی راڈیو ټول کارکون ته زما لخوا څخه سلامونه نیکې هیلې ومنم. زه یو ستونزه مشکل لرم. اسلامي امارات د استخباراتو ریاست خوا څخه ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي او د آزاد رقابت له لارې څخه مې امتحان ورکړې دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسجد لرم. صرف مې د وظیفې پر اسلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي؟ ډېره مننه.
احمد شاه پوپ زید لوی کندهار څخه خبر در سره کوم. د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم. دغه کمی زنانه وو چې دی پر کور کښې نه ولیدې، نه د واکسین څه چې منه کړې دي. دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي، ورې هیڅوک نه ورباسي. دغه خلک ګرد سهار خوارۍ ته ووځي، نو زنانه پر کور هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي، دغه ډېر پر کامیابه دي. دا په کورو کې چې ورکوي هغه اوس ګرده ښځې هم بېکاره دي، هیڅوک نه لري د خوارۍ. دلته نیستیم ډېرې دي، د وطن در به دره دي. دغه چې کومې ښځې اوس دی هیله کې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای پښکې ورکړي، هم به دا کور په کور دا کوچنیان واکسین کېږي. ډېره بې اندازې غټه پایده لري.
شاولی د روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي، نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه راپهال سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي، نو اوس کوچني پیکیجونه نه شته، دلته ښه کار هم نه کوي. نو ګرد غټ پیکیجونه دي، هغه چې موږ فعاله کړو مصرف مو ګرد بې ځایه.
ورور د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي، موږ ته مدارس جوړ کړي. ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده، نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري، زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري. دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې، په د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ. حکومت یې د دې چاره وکړي سرونه جوړ پټ کړي، سره برابر دي چې دا زموږ کوم ماشومان، زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یې خپل تعلیم او سواد پکې وکړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه. مې غوښتنه دا ده چې دا هلکه څه دي ټول شموله دعوی کوي، ټول شموله حکومت دی، ټول شموله حکومت دی. اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي. او هسې بس فضابۍ ده، فضابۍ. او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي، خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی. اوس کولی شئ معلومات کولی شئ 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي، تیر نظامي، او نو له حق ورکوي په نظام کې. دا یوازې تیر ستره ده نړیوال د په سترګو کې خاورې اچوي چې موږ ټول شموله حکومت جوړو.
احمد ابراهیم غزنی ولایت کلام ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. دا د مسافرو ایران ته ځي په پاسپورټو باندې، نو هلته یې پاسپورټونه له مخه ورته مدیدول، اوس پاسپورټونه نه ورته مدیدوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده. کله لوړ پوره چارواکو سره شریکه کوي.
سلامونه سلامونه لازادی رادیو څخه ډیره مننه کوم. نن د مکور انجینران ډیر سم سوي ولو مرستې ورکوله بیا اعلانونه کو ول تاسو په ماجتانو کې خلکو ته ووایاس بس د تاسې چې ډیره ډیره مننه که تاسې دغه نوی پیغام نوی خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک به نا خبره و دوی به ورور کار خلاص کړی و. اوس نو ډیره مننه در چې کوم نن یې ډیر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله بیا به ورته ټول خلک خبر کړي دغه یې مه کوئ. نو دا د تاسې په وینا باندې خدای کامیابه
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې وروستیو کې د دنیا علماو دوه پلاوي کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند وو او ورپسې د برېټانیا د دنیا علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغو اسلامي پلاوو ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاوو ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څاغیز وکړي، په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسي نظر وپوښت.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغې کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لوکیږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي. صاحب کاکمه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی او د فهم اشتباه په نوم باندې هم دې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بلې، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما غټې غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس العروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوې دپاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې، او اسلامي جامعو کې، او علمي مجامع کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه د دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او د دې علماو مشوره اومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو اومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا لله سره به ورکړي.
د دینی چارو شنونکي شیخ عبدالصبور عباسي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیره ډرامه کې مو د تیر، حال او راتلونکي زمانې په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشت کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ